ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلاست. قدر منوریدونکو، دا یو ساده خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروگرام ته ځانګړې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې. ویلې دي چې دا یوه سخته خو سمه پریکړه وه. ښاغلی بایدن دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې.
کله مې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه، افغانستان د ویتنام ځای نیولی او د امریکا په تر ټولو اوږدې جګړې بدل شوی و. کوټ مې کړی و چې دغه جګړه به پای ته رسوم او هغه مې پای ته ورسوله. دا یوه سخته پریکړه وه، اما درسته پریکړه.
بایدن د 2020 کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ځانوژونکې حمله چې 14 امریکایي سرتیري او 120 زیات افغانان ووژل او پړه یې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ومنله، یوه تراژیدي وبلله. انتقاد کوونکي د بایدن اداره تورنوي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ له کبله پخوانی حکومت رنګ شو او طالبان بیا واکمن شول او دا هیواد بیا له ناوړه حالت سره مخامخ شو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پال غړي د هغې لایحه په جوړولو کې د پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په اړه توضیحاتو ته د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په اهانت تورنوي. بلینکن د جرګې له پرله پسې هڅو سره سره بیا بیا جرګې ته له حاضرېدو ډډه کړې. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال تېره شپه ناوخته وویل بلینکن د دې پر ځای چې په دې مسله کې خپل مسؤلیت ومني د امریکا له خلکو ځان پټوي. د استازو جرګې پریکړه لیک چې ښایي دا قضیه د عدلیې وزارت ته راجع کړي اوس د جرګې عمومي غونډې ته د رایو د اخیستو لپاره چمتو شوی دی. خو د جرګې ویان مایک جانسن بیګا خبریالانو ته وویل چې ښایي دا اقدام د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر پایه ونه شي. د جرګې جمهوری پالو له 13 میاشتو راهیسې هڅې پیل کړې دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د بایدن د ادارې غاړې ته واچوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د سیاسي بحثونو په اړه پر ژوندیو خپرونو لګیدلې بندیز لری کړي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د دې کمیټې د آسیایي برخې د همغږي کوونکې بی لیه له قوله ویلي چې د طالبانو نوي محدودیتونه په افغانستان کې د رسنیو د اساسي ازادیو د پای ښکارندوی کوي. د میرمن لیه په وینا دا اقدام د دې لپاره یو هڅه ده چې رسنۍ د طالبانو په تبلیغاتي وسیلې بدل شي. د دې نویو محدودیتونو له مخې هغه خبریالان چې د سیاسي بحثونو ژوندۍ خپرونې چلوي هر سهار باید د موضوع او د ګډونوالو په اړه د طالبانو تایید ترلاسه کړي، بیا خپرونې ثبت کړي او له خپرېدو مخکې هم طالبان باید تایید کړي. له دې مخکې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې طالبانو د کارپوهانو او د باور وړ کسانو یو فهرست چې په سیاسي بحثونو کې باید ګډون وکړي رسنیو ته سپارلی دی. د لبنان روغتیایي چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په جنوب کې د حزب الله پر هدفونو د اسرایلو د وروستیو دوو ورځو هوایي حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 اوښتی دی. له بلې خوا په غزه کې روغتیایي چارواکو د اسرایلو په وروستیو حملو کې د لږ تر لږه 20 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتو زور اخیستی، خو اسرائیل اوس ژمنه کړې چې له ټولو امکاناتو به کار واخلي چې حزب الله له خپلو پولو لرې کړي. اسرائیل د دوشنبه په ورځ د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي حمله وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان له خپلو مینو وتلو ته اړ شول. د اسرائیل د پوځ په وینا پرون له لبنان څخه د دې هیواد پر جنوبي سیمو څه باندې 300 توغندي وشتل شوي دي. او قطر په هغه فهرست کې دوهم اسلامي هیواد شو چې وګړي کولای شي له ویزې پرته متحدو ایالاتونو ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې قطر د امریکا لپاره یو استثنايي شریک دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په تیرو څو کلونو کې پیاوړې شوې دي. قطر چې په غزه کې د اوربند لپاره په خبرو کې مهمه ونډه درلوده او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې او وروسته د امریکا اصلي شریک وو، د نړۍ 24م هیواد شو چې په دې فهرست کې ځای ورکړل شوی دی. اکثر هیوادونه چې وګړي یې متحدو ایالاتونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي په اروپا او آسیا کې د واشنگټن پخوانی متحدان دي، خو د جنوب ختیځې آسیا کوچنی هیواد برونای چې ډیری وګړي مسلمانان دي له قطر مخکې په دې لیست کې وو. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، سرنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو لومړی لانډا خبري برخه وړاندې کیږي.
در دې شیبي د آزادۍ رادیو خبري ټولګه
د هم د دې برخه لومړی مطلب. په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر خځو د لګیدلو محدودیتونو پر وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په دوام د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې په ټولنه کې د افغان خځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې سوله ټینګه نه شي. په عین حال کې د نجونو د تعلیم مخکښې فعالې ملال یوسفزی ویلي دي چې له یو شمېر ښځینه فعالانو سره په ګډه هڅه کوي د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه د بشریت پر ضد د جرم په توګه په رسمیت وپیژندل شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وبلله او وویل چې دوی د طالبانو لخوا له عامه ژوند څخه د ښځو محرومولو ته ژوره اندېښنه لري. نوموړی چې پرون سه شنبې په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه د دوشنبې د ورځې د لوړې کچې په غونډه کې پر دې موضوع ټینګار وکړ چې په ټولنه کې د افغان ښځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدی. میرمن وانګ زیاته کړه چې په دې غونډه کې له ډیرو نورو زړورو افغان میرمنو واورېدل او زیاته کړه استرالیا د دې ترڅنګ چې له افغان میرمنو سره په وسلون څرګندوي دوی رښتینی بولیا او له زړورتیا یې ژور الهام اخلي. د نجونو د تعلیم مخکښ فعال او د نوبل د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی چې د غونډې یو ګډونوال و د کاناډا له صدر اعظم جاستن ترودو سره په یو لنډ ویډیوي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویلي چې هڅه کوي طالبان د ښځو په وړاندې د سختو چلندونو مسؤول وګرځوي.
زه له افغانو فعالانو سره په ګډه کار کوم چې له موږ غواړي ډاټا ترلاسه کړي چې نړیوال سیستم هغه ظلمونه په رسمیت وپیژني چې طالبان یې د جنسیت په نوم په ښځو او نجونو باندې تحمیلوي او دوی هغه جنسیتي اپارتاید بولي. زه غواړم په دې اړه وغږېږم چې موږ په څه ډول کولی شو دا ډاډ ترلاسه کړو چې پر تعلیم لګول شوي بندیزونه او هغه څه چې ښځې ورسره مخ دي د بشریت پر ضد یو جرم وګڼل شي. زه هیله مند یم چې موږ کولی شو افغانو میرمنو ته د پیوستون لپاره هغوی ته د هیلې یو پیغام واستوو.
یو شمیر میرمنې د دوی په وړاندې د طالبانو په سختو چلندونو کې د نرمښت د غوښتنې تر څنګ له نړیوالو په تېره له هغو هیوادونو چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي غواړي چې پر هغوی فشارونه زیات کړي. د کابل او ننګرهار ولایتونو دو اوسیدونکو په دې شرط چې نمونه یې خپاره نشي ازادي راډیو ته وویل
هیلم دا ده چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ شي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامعې یو برخه یم.
یوې ښځې حق په مکمله توګه دوی تر اخلي واخیستل شوی هم ده په افغانستان کې. نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي، هغه هیوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري، په دې موضوع باندې باید خبرې وکړي او د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغوه کړي، ځکه دا ډېر سخت قانون ده.
پاینال کې ملګری ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغان خزو په اړه په نیویارک کې د دوشنبې د ورځې غونډې ته په خبرو کې وویل چې افغان خزو نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. نوموړي د طالبانو د تیرې میاشتې نوي نافذ شوی قانون ته په اشاره سره وویل چې دغه قانون له عامه ژوند څخه د خزو او نجونو سیستماتیک محرومولو ته رسمي بڼه ورکړې ده. په سیاسي چارو کې د هغه مرستیال روزمیره د کارلو بیا وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوحې پروسه د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. میرمن د کارلو چې د روان کال په دوبی کې د طالبانو او د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون د دوحې د درېمې غونډې مشري کوله، دې غونډې ته وویل چې یو شمېر هیوادونو د طالبانو له وروستي فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوحې موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ځانګړي توګه د ښځو په وړاندې سخت تګلارې د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي. تل ټینګار کړی چې د شریعت له مخې ښځو ته ټول حقونه ورکول کیږي، خو د بشري حقونو فعالان وایي چې له شریعت څخه د طالبانو د خپل تفسیر له مخې نه یوازې دا چې د ښځو اساسي حقونه خوندي شوي، بلکې پر هغوی ورځ تر بلې بندیزونه زیات شوي چې هغوی آن یو مخ په ټولنه کې بشپړ حذف کېدو ته نږدې کړي دي. طالبان په خپل سر باندې درې کلنه واکمنۍ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او هم د هغوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. همدارنګه په نادولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګول شوی او هم پر سفر د بندیز تر څنګ هغوی د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع شوي دي.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د متحدو ایالاتونو په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو د استازو یوه ډله غواړي د یوې نوې لایحې په وړاندې کولو سره مرستو ته د طالبانو د احتمالي لاسرسي د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د امریکا ټولې مرستې بندې کړي. فاکس نیوز شبکې تیره ورځ په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو د یو استازي په حواله راپور ورکړ چې وایي دغه لایحه د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسو ته د طالبانو د استفادې د مخنیوي په هدف وړاندې کیږي. یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوری غوښتونکو د قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري.
که څه هم د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تل ویلي چې له افغانستان سره مالی مرستې یوازې د افغانانو سره کېږي نه له طالبانو سره، تازه د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوری غوښتونکو قانون جوړونکو یوې ډلې د دوی په خبره د غمرستو ته د طالبانو د لاسرسي د بندېدو په هدف د خپلې نوې پریکړې اعلان کړی دی. دوی ویلي د یوې نوې لایحې د وړاندې کولو په حال کې دي چې له تصویبېدو سره به یې له افغانستان سره نقدي مرستې بندې سي. فاکس نیوز د دوشنبې په ورځ د جمهوری غوښتونکو ګوند یو استازي جاش پرچن په حواله چې دغه لایحه یې وړاندیز کړي راپور ورکړی چې د بایډن او د هغې د مرستیالې کاملا هریس ناورین رامنځته کوونکي خروج افغانستان د طالبانو واکمنۍ ته بیرته ورستون کړ، او په خبره یې اوس معلومه شوې چې د امریکا د مالی ورکوونکو پیسې د طالبانو په ګټه کارول کیږي. د زیاته کړې چې دغه قانون ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې له دې وروسته په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د امریکایي مالی ورکوونکو له پیسو په غیر مسؤلانه ډول ګټه وانخیستل سي. د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوری غوښتونکو و غړو له دغې لایحې ملاتړ اعلان کړای دی، خو یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوری غوښتونکو قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه مطرح کوي. افغان فعال میرمن پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل
دا پیسې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي، دا پیسې د طالبانو او ترهګریز واکمنې دوته دي، او دا یو ستر ګواښ کیدای شي ځکه چې د مرستو ویشلو کې شفافیت په پام کې نه نیول کیږي او د طالبانو لاس ته لویږي. زموږ غوښتنه دا ده هغه مرستې چې طالبانو ته ورکړل کیږي بندې دي شي.
بل افغانه فعاله مریم معروف اروین ټینګار کوي چې امریکا متحده ایالات دې په داسې ډول مرستې نه بندوي چې په خبره یې د افغانستان خلک یې له عمله زیانمن سي. د ازادي رادیو ته وویل
این خیلی میتواند مسمر باشد که دسترسی و سویس
دا په ډیره ګټوره تمام شي ځکه بشری مرستو ته په ځانګړي توګه هغو بشری مرستو ته چې د متحده ایالاتو لخوا ترسره کیږي د طالبانو لاسرسي به ورته بند کړي. دا ډیره مهمه ده چې د امریکا متحده ایالات دې دغو مرستو ته د طالبانو لاسرسی په داسې سیستماتیک او هدفمنده توګه قطع کړي چې د افغانستان خلکو په ځانګړي توګه ښځو او ماشومانو ته زیان ونرسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا سره مفتش اداره یعنی سیګار د روان کال په اساس میاست کې اعلان وکړ چې امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا یو 20 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د سیګار موندنې ښیي چې دغه مرستې په مستقیمه توګه د طالبانو په ګټه دي او هغوی ته عایدات رامنځته کوي. سیګار له دې وړاندې هم په افغانستان کې بشري مرستو ته د طالبانو د حکومت د لاسوهنې ادا او په اړه اندېښنه مطرح کړې وه، خو د طالبانو حکومت له دې مرستو د ګټې ګټه پورته کولو په اړه د لاسوهنو اداوي رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو هم تل په افغانستان کې ټینګار کړی چې د مرستې طالبانو ته نه بلکې د دغه سازمان اړوند بنسټونو له لارې اړمنو افغانانو باندې ویشل کیږي. د یادونې ده چې د امریکا په کانګرس کې له افغانستان د مالی مرستو د احتمالي بندېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دا مهال نږدې 24 میلیونه خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د یو شمیر باروړونکو شرکتونو مسؤلان او موټر چلونکي وایي د سالنګ د لوی لارې د کار د پڅوالي او د باروړونکو موټرو پر مخ د دې لارې د بندېدو له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې لارې یو شمیر مسافرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې لارې تګ راتګ له ستونزو ډکوبل.
د سالنګ د لوی لارې د بیرغونې په برخه کې د کار پڅوالي او د باروړونکو موټرو پر مخ د دې لارې بندېدلو باروړونکو شرکتونو موټر چلوونکي او مسافر له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. رحمان شاهین په کابل کې د سوداګریزو توکو د یو ترانسپورتي شرکت نوموړي نن د سیشن می په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګونو د بندېدلو او د بدیل لارې د خرابوالي لامل باروړونکو موټر چلوونکي د مالونو په لیکدولو کې له ستونزو سره مخ کیږي او ورسره کرایه هم څو چنده لوړه شوې ده.
دا کوم ټکدارانه ته دا سالن ټکا ور کړل دا بدله لارې سمونه د جوړ کړل او ډېر سن زه اوس ترانسپورت ته جوړ کړل چې کمال په ورځ په دې کې پر سالنګ باندې اوشتي رسېدی په مزارې ته راغله بدله لار باندې تقریبا په 15 بشپړ ورځې رسېږي چې هغه لارې نه د جوړ کړل د تجارانو شان ډېر ما کیږي او ډېر سامانونه زنګیږي.
بل خو دې باروړونکو موټر چلوونکي احمد هم د شی بر لارې له خرابوالي شکایت کوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
د دې ستونزو لامل موټر ډېر خرابيږي او وارث پیدا کوي. شی بر لار ډېر خراب ده پر وخت مالونه نه رسیدي.
د مسافرونکو موټر چلوونکي عبدالمتین لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګ لفرای لارو تیرېدل ډېر ستونزمن دي.
موټر مسافر بری فعلا د روی سالنګ کې
وګورون بارون کو موټرو چې د سالنګ لاره تک را تک اوس د دوشاخ پر پلتيري کله چې د پلتيريږي غني ګولایان چې خلاصيږي بیا شاول تر رسیدو شاول ته پرسیدو کین لاسته خطه کیږي. د جرمنز ته چې د سالنګ بدیل لار د چې لدی ځای مزل کوي او تونل تر رسیدي.
د سالنګ د لوی لارې یو مسافر محمد صابر هم وایي
په مسیر شورای سالنګ رفت آمد میکنیم.
موږ د سالنګ لارې تک را تک کوو او د لارې اوس ډیر جنجالي شوی. د اسلامي امارت له چارواکو هیله لرو چې د سړک د جوړېدو چارې ژر بشپړې کړي.
خود طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس لا ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د جمیله را رسیدو مخکې د سالنګ د لوی لارې د بیرغونې اړوند د هڅو او د چارو د بشپړې دوه خبر ورکوي.
کار کانکریټ
هم په جنوبي او هم په شمالي سالنګ کې د کانکریټ اچولو او هم د سی ټي بي د سیخ بندي برخې چارې روانې دي او موږ هڅه کوو چې د جمیل رسیدو او د هوا د سړېدو مخکې د سالنګ د لارې چارې بشپړې کړو.
د سالنګ لوی لارې چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونو له کابل او ختیځ له سویلي ولایتونو سره نښلوي د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي. د دې لارې بندېدل د سوداګریزو توکو په لیک درالیکت کې چې د ستونزې رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د روان کال د سنبلې په لومړیو کې د سالنګ د شمالي او جنوبي برخو د ویجاړو شویو برخو د کانکریټي کولو د کار د پایل خبر په داسې حال کې ورکړ چې د تیر کال په لیندې میاشت کې د سالنګ تونل د لومړی برخې د بیا رغونې د کار د بشپړېدو خبر ورکړی وو. له غې ورسته یوازې مسافرونکو موټر د سالنګ لفرای لارو د تیرېدو اجازه لري.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړای دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیلو ترمنز ورستۍ خونړۍ جګړې ته د اشاره پترڅ کې په ټوله سیمه کې د یوې بشپړې جګړې پر وړاندې خبرداری ورکړی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداری ورکړی چې پر لبنان د اسرائیلو حملې کولای شي سیمه ییزې جګړې ته لاره هواره کړي. نوریاس نوری او د موضوع نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون سیشن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د لبنان او اسرائیل ترمنځ وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشاره په سیمه کې د بشپړې جګړې په وړاندې خبرداری ورکړه او زیاته کړه چې دغه سي یوه جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده. د لبنان په جنوب کې د اسرائیل په وروستیو هوایي بریدونو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي چې په دغو بریدونو کې د حزب الله هدفونه په نښه کوي او غواړي چې دغه ډله له پښو وغورځوي. جو بایدن وویل که څه هم په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی، خو د ډیپلوماتیک حل لارې امکان شته. نوموړي د حزب الله کلک ملاتړي ایران ته په اشاره وویل چې ملګري ملتونه باید کار وکړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې ایران هیڅکله هم د اټومي وسلې څښتن نه شي. د بایدن له دې څرګندونو مخکې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداری ورکړ چې پر اسرائیل د حزب الله د بریدونو په وړاندې د لبنان پر جنوب د اسرائیل غچ اخیستونکي هوایي بریدونه کولی شي سیمه ییزې جګړې ته لار هواره کړي. هغه د دوشنبه په ورځ امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ایران د حزب الله ملاتړ کوي او هغه ځکه چې دا ډله چې متحده ایالات یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني نشي کولای په یوازې توګه د دغو بریدونو په وړاندې ودرېږي. ښاغلی پزشکیان چې په ایران کې د جولای د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې د دې هېواد د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې زیاته کړه هغه څه چې اوس په لبنان کې پیښېږي د دې خطر زیاتوي چې سیمه په یوه پراخه جګړه کې ښکېله شي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د جګړې د تېزېدو له امله نیویارک ته خپل سفر بیا ځنډولی دی. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی و چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ نیویارک ته لاړ شي او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپله وینا واوروي. د راپور له مخې نوموړی به د پنجشنبې په ورځ هلته لاړ شي او د جمعې په ورځ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. د لبنان د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 550 اوښتی دی. د دې وزارت په وینا په وژل شوو کې ماشومان او روغتیا پالان هم شامل دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. مهاجرت او د غربت دیار پر شیر تاخیس کوي وړاندې به په خبرونه کې ووري. د دې ترڅنګ په لندن کې لمی شاعر نظیف تکل سره شخیدلایم.
دلته دا دوه دستور د نشر خپلولې او خپل دی په ذهن باندې هغه غیز پیګدی چې تا مجبوری یو څه ورته ویل کی.
په دې خبرونه کې د شیر د یو کتاب پانه اړو.
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري ده د دینم په چان به ورته ووایي په ساده اصطلاح چې د چان غزل هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې
شعرونه لرو.
راځئ چې یو شو سره شرق ل غرب سره، غرب ل شرق سره، راځئ چې مینه وکړو.
زموږ ګلې خو څستا ګډې وډې زلف نه دي، زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو.
سندرخاړي لطیف رڼا وفات شوه. دا غوی د هنر پاړه بواوري
ډېر سوريلا आवाज درلودي او بل دا و چې په هنري فامیل کې را لوسي و.
په پاکستان کې مو د کډوالو افغان هنرمندانو لښوند او حال هم خبرو.
یګر می یادې کې داسړ خار یا جلال بابا
کټوالی په ادبیاتو په ځانګړي ډول په شعر باندې شوبره خیس کوي. کرکټون کې په دې اندي چې شاعران د ټولنې د احساساتو او تجربو د بیان اتلان دي. کله چې دوی خپل ټولنې بیلیږي یوازیتوب پرې غلبه کوي او دا احساس شعر ته انتقالیش. عرب شاعر محمود درویش چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په جلا وطني کې ژوند کاوه دا یوازیتوب داسې راخلي چې حتی هغه په خیال او تصور کې شته معشوقه هم پکې نه ویني او ځان تری هریش دی. وای لکه ته چې کله نوی ته هریشې لکه مړ شوی مرغۍ ته هری شي ته متروکه کلیسا لکه مینا دلاروی لکه پواو رکی گل ته هری شي ز پلار هل ته مخ کی ترما مخ کی پلونت للی نظرونه زما نظر نیولی هل ته چوک دی داشی روش دی او محمود درویش پکې ځان هم یادوي چې ته هم هیرې شي. د نقیدانو په باور د هویت لټون مهاجر شاعر مجبوره کوي چې د للا ستللي ارزښتونو په اړه فکر وکړي. د ده مخته د ده د کورنۍ ماشومان په پردي محیط کې ستري شي او دی ورته ګوري چې هغوی په بله شبه شخې شي، نور کلتوري ارزښتونه ورته ارزښتمن کیږي. که دی هر څومره هڅه وکړي بیا هم د بل چاپېریال اغېزې ورځ تر بلې زیاتی شي او دغه احساس بیا د شاعر په شعر کې د خپلو دودونو او رواجونو د ستاینې په شکل سر راپورته کوي. شاعر نظیف تکل له 2006 کال راهیسې په لندن کې ژوند کوي. د دوی څلور شعري ټولګې چاپ شوې دي او پاڼې مړې شوې شبنم پر پاڼه، پاڼې د لونګو او راڅڅېدلې چوپتیا، له هیواد بیلې دل، د خپلو خپلوانو او دوستانو پرې شودل او په نوي چاپېریال کې نوي ژوند ته مخه کول د دې سبب کیږي چې شاعرانه تجربه غمجن شي، یعنی د یوازیتوب او بیلتون احساسات باندې غلبه وکړي. له تکل صاحب څخه به واورو چې دغه اړخ تر پخوا د دوی په شعر کې زیات شوی دی که نه دی.
په نوي محیط کې سړی دغسې بلدیت هغه پردي هېواد د خلکو سره نه شي پیدا کولی او خپل همزولي ملګري دوستان د سړي نه په یو وطن کې پاتې کېږي. دا په طبیعي توګه د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو اغېز پرېږدي.
مهاجرت په ورته وخت کې ممکن شاعر مجبوره کې چې په هویت او ارزښتونو پسې وګرځي، لشتہ کلتور سره یو ډول ټکر هم وی، یعنی دغه کلتوري ټکر ستاسو په شعر کې شته؟
تر ډیره ما دا ټکر حتمن وی، خو زه د شخص ورته نیم متوجه شوم. خو یو شای چې ډیر محسوسی کی هغه همدغه پردیتوب دی چې دلته دا کلچر یا دا دوه دستور دی خلک دا نشي را خپلولې او خپل دی په ذهن باندې هغه اغیز پرېږدي چې تا مجبوری یې اوس ورته ویلې کې
تکلڅه بلې خواته نوې چاپېریال شاعر لنوي مشاهداتو سره مخامخوي. په دې حساب ممکن د کډوال په شعر کې نوې موضوعات هم زیات شي او د نوې چاپېریال
طبي خبره ده. دا به هي زمونږ در سره نوې چاپېریال کې څومره چې شاعر د نوې طبيعت سره مخامخ کیږي طبي خبره ده. دلته غوونه دي په اروپا کې دا نشته ده، دا شاین ټول د توبو پرېمانه دي، بارانونه دي، دا د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو باندې اغېز پرېږدي. د کېت زه شک نه ګڼم او په عین حال کې د نوې تجربو سره بلدیږي، د اروپایي تجربې را خپلوي.
تاسو باران ته اشاره وکړه، مثلا هغه شاعران چې په افغانستان کې ژوند کوي تقریبا د ټولو په شعرونو کې باران هغه ده یو مثبت اړخ لري، لیکن د لندن له بارانو خلک ډېر شکایت کوي. څنګه ستاسو په شعر کې دغه شکایت ځای شوی ده او کنه هغه پخوانی نسل جاد سي بیا هم د باران ستاینه کوي په شعر کې؟
دا دقیق خبره ده. هرڅه چې ډیر شي سړی په تکلیف کوي، دلته به خامخا د باران شکایت ځکه کې چې تکلیف کېږي ورسره. اول ته خو باران نشته دی په چیرته په میاشت کې یا دوه میاشتو کې، حتی کله کله په شپږو اوو میاشتو کې ودل باران کېږي. نو دا هلته د یو نعمت په سترګه خلک ګوري او دلته بیا د یو داسې شی ده چې سړی واقعاً ورسره په تکلیف کېږي، دې کې شک نشته دی. او خامخا بیا اغېز پرې کوي زما په شعر باندې. بیا باور لرم چې زیا په ځای به یادونه شوي په دې کې.
د کډوالۍ د ژوند منفی اړخ ممکن دا وي چې په ژبې باندې تاثیرات پرېوځي، که څه هم په لندن او یا د اروپا په ځینو نورو خصوصا په غربي اروپایي هیوادونو کې افغانان سره یو ځای ژوند کوي، لیکن بیا هم ژبه یو ډول متاثره کیږي. تاسو چا ویلي دي چې ستاسو د شعر ژبه اغېزمنه شوې ده له نوي محیط سره؟
د ځوانانو لپاره دا ډیره مهمه مسله ده. د ځوانانو په ژبه کې خامخا انګریزي یا اروپایي د اروپایي ژبو کلمات ورزیاتیږي، مخصوصا هغه کلمې چې په پښتو کې یا ځوانو تر نه خام شوی یا یې نه دي لوستي او یا نشته. حتی ځینې داسې کلمې یا نومونه دي چې موږ یې دلته انګریزي کې یا په اروپایي نورو ژبو کې د ځینو حشرو لپاره حتی لرو د ځینو ګلانو بوټو د دې لپاره لرو پښتو کې دغه نمونه یا موږ سره موږ نه مخامخ شوي خامخا موږ هم لرو خو نه یا به نه مخامخ شوي ورسره به ضرورت نه پېښ شوی سړی وسپارې خو ما چې ډېر لیدلی دي ځینو دوستانو چا تجربه تمخه کړی دا کله کله په هغه نوم په لاتین نوم یا انګریزي نوم یې لیکلی چې دې ته پښتو مونږ څه وایو دا ډېر ځل زه په فیسبوک کې او په داسې هغو کې ورسره مخامخ شوی یم چې پښتو نوم یې پښتن دی کړي د دې په خاطر چې یا په پښتو کې نه دی ورسره مخامخ شوی دا ژباړونکی یا دغه ستونزه ده چې نشته په پښتو کې او به مختلف خلکو جوابونه ورکړي ورته نو په ځوانانو باندې خامخا دا اغېز پاتې کېږي دا د ژبې
په تکل څه په ماشونو باندې مثلا په کلیوال ژوند کې ډېر نمونه دي چې هغه بیا په پردي وطن کې څوک نه تکراروي د مختلفو شانو نمونه وی هغه شان هغه وسایل د استعمال وړ نه دي لن غری رانیولې تر تنار پوری کنه او ډیر نور واړه واړه شان لیکن په بل محیط کې بیا ځین شان نو سره ممکن څوک مخامخ شي فرضاً په لندن کې د لپاپ سره څوک مخامخ شي ل میټرو سره مخامخ شي ل نوې ټکنالوژي سره مخامخ شي د ټکنالوژي نوې نمونه د سپوخ دنیا په نورو ژبو کې هم هم د انګلیسي نمونه څوک استعمالوي څنګه لدغه اړخه کورته وګورې ساسو په شعر او په شاعري کې دغه شنبي کلمات ورننه وتی دی او هغه په خواني چې په شعرونو کې تکرارول هغه تری وتی دی او کنه
ها دا ځینی په ولوی لاس باندې مسړې کې د دې په چې لوستن دی بیا سره د دې په ټکنالوژي سره یاد دا ژوندانه سره چې شاعر په کې په دغه موهیت کې ژوند کوي ولوی لاس سره دا کار کوي چې معرفي کې مثلا د اورګاډي د مکه لاندې اورګاډي یا د شایان چې په افغانستان کې یا ورسره نه یو مخامخ شوی یا نشته نو دا سره په دې خاطر م کوي چې خپل وستون کې چې په افغانستان کې د دې سره مخامخ کیږي یا ورپیاد کې چې دا سی او شه هم شته دا ځینې وخت کې سره په خپل تبم کوي او ځینې وخت کې صادفي ډول هم تکراریږي په شعر کې په طبیعت او دا معنی مزه در سره
کشرته تاسو په خپل شعر باندې نقد وکي اته لاس کاله مخ کې چې تاسو په وطن کې وي او یا وطن ته نږدې تاسو ژوند کاوه او عمره افغاني موهیتو حالت مو شیر څنګه ووس څنګه ده
زه خپل شیر ته وس په بلسترګ غوړم دی کې شک نشته حالت ما د شیر لومړنۍ تجربه وی لومړنۍ کومه ووس چې سره څومره په عمر په لحاظ په هیږي دا څو سره خپل تجربه او پنځونیم د کمال تر حاضر شي او دا چې ما شیر به څومره وی یا بنوي خو ما چې نور لوستي دي یا ملي دي دي چې څومره سره د عمر په لحاظ په شي کې په ما غنده شیر په شي کې کمی کیږي او د ډیرو په مورولي لومړني ګامونه طبيعت وګدا چې نیمګړتیا کوي کې به ډیر وي او به ورسته خو سره شاعر مخصوصا خپل کرکټون کې هغه خپل شعر ته په هغه سره ګوري چې باید دا ویل کې دا ونه لیکي کنه دا ششتاب کې و زه خپل شعر ته چې ورته ګورم دا هغه حالت نه اوس ډیر ښه راځي
د دې په خیدلو کلمه آمده تاسو هم استعمال کړ کنه په خیدل یو عادتا ممکن دغه اوس چې اوریدونکو تاسو خبري اوري ممکن ذهن واره واره دې ته واوري چې یعنی ژبه په خښه وي ده د شعر موسیقي به تر شوي ده آهنګ به تر شوي ده لیکن دغه بل اړخ چې وګورید په خیدلو د موضوع له پلوه تاسو شعر پرخ شوي
او دا دواړه شامل دي په دې موضوع کې هم د موضوع په لوا شاعر چې څومره عمر زیاتیږي په ماغه اندازه شعري تجربه ورسره زیاتیږي شعر کې زما په خپل شعر د پدې وسترګ ګورم چې شعر څومره چې موږ په د هیواد دننه زینی کړی ورته په دې سترګ ګوري چې هغه یوازې د موضوعونو یا د نظم او وزن خبره کوي خو زما لپاره شعر دغه څه یو شان نه دی چې یوازې دغه نظم او هغه یو مثال کزو یم وای په خانه مثال دی وای توره با لالا و یو مړی با دلا و دی کوم نظم دی او هم وزن دی خو شیر نه دی دلته د شیر خبرې نوري دی شیر زما په عقیده تصاویر دی د ذهن هغه برخه چې دا تشویرونه پکې پراته دي او تیر اباسي دا دغه برخه باید فعال وي او دا په پاخه عمر کې د سړي دا ته پام کیږي چې باید څه ډول دا راو باسم سمبولونه دي کنایې دي استعارې دي دا شیان چې هغه په دغه سي عمر کې سړی په خپله پکې ځای په ځای کوي چې دا باید دا خبره داسې وکم چې تکه سپینه خبره نه وي زما لپاره ان شیر باید دا سی وی چې هغه لکتر لگا د یو لوستون کی یا دا وریدون کی پام دی تر واولی چې دا څه وای دا سره یو زل با یعنی کته دا خبر ورته دا سی کله کدا چې وستا سره غیږم دا د شیر ژبا نه دا د شیر ژبا د دې سره باید فرق ولري
په دې شک نشته چې د شیر ژبا په شیر کې ډیره مهمه ده وای تر ټولو مختصره ژبا شیری ژبا ده چې په لټ سډیر څه څوک وای اما په ورته وخت فکر هم د ناقیدانو په باور باندې ډیر مهم دی چې په شعر کې ځای شوی وي هغه دی امریکایي شاعر رابرت فراست وای چې کله احساس او عاطفه فکر پیدا کی فکر کلمات پیدا کړي نو دا شعر شو فکر نه کوم چې په افغان شعر کې د جنو شاعرانو له شعر فکر غورځېدلې
بالکل همدا څه ده دا زه درته د ما خبرې هغه اصلي مطلب همدا شی و چې فکر او تخیل دواړه هغه څه دي چې شعر د عادي ژبې نه بیلې دا باید په پام کې ونیول شي په شعر کې چې سړی دغه څه خبرې ونه کی چې لوچی پوچی خبرې وي او هغه ته د کافی جوړی کړی هغه ته د وزن ورکړی یا د نظم کړی منظمې کړی یا هغه ته شعر وي دا په شعر نه دی ما پاتې نه پیګم ځینې خلک به په دغه عقیده دي ځینې کړی دي چې مطلب کې حتی او چې یو نفر دا خبره وکړي چې دغه شعر دی یعنی اپته سره ویني چې ځینې اوس موږ نمونې لرو چې نو مننه اخلم خو نمونې لرو چې دا شعر نه دی ځینې خلک په ویلا سګی ته د ځینې خبر کې ځینې هغه ورته کې دا د دې خاطر باندې چې هغه نفر هغه سره چې دغه دالکا بده وکول صلاحیت په ځان کې ویني شاته نه ګوري چې څومره خلک دې سره مخالفت لري
شاید علت دا وي چې د شعر جن چوکاټونه لکه غزل لکه قصیده لکه رباعی د عرب او افغانانو تر اخله او په خوانی عربي شبه کې په هغه وخت کې یو نقد چې هغه یې وس خپل ردوی هغه وایي چې شعر مقفی موزون کلام دی دوی خپل ادب په صغر در ادبی د معاصر عرب شاعران نو هغه تر اوسه پورې لمر سره پات دی او نور کوم تغیرات په عربي شعر کې راغلي دي لویغوی خبر نه یو لیکن مقفی او موزون کلام موټینګ نیولای دی همدا سینه ده
زه زم دې خبرې ته دا سې ګورم چې شن چې لا په هیڅ شعر البته ما مطلب د هغه نه دی دا برخه نه دی چې شن چې لا غوی نه هیڅ دی دا مو په ماغه شکل ساتلې دي ځان سره لکه دینم چې ته اخیسته دي او ماغه سم ساتلې دي دا سم دا موضوعات ما اخیسته دي هم دې سم ساتلې دي ځان سره په داسې حال کې چې پښتو ولسی ادب اته دغه تابع نه دي اته دغه سم نه دي لکه دې چې ورته ګوري تک لنډي وګوري تک سروري وګوري تک کاکړی وګوري دا ټول بل څه ډول دي یعنی دا هي دا هغه مقفه شعر اغیز قطعا کدي چې د پښتو اصلي مال ده په دې باندې نشته دلته شعر د قافی او د وزن تابع نه دی دلته شعر د تصاویر تابع دی ځکه یو لاندې ځکه مثال درکوم وای بیا بناره کمیسونه کم بیگا باران او جنان ټول ولید مست دلته د دې چې تکاغه خبره وکي چې لاندې کې دنانه پرتا ده هغه خبره کته په اږي لاندې نه دا خبره بل ډول ده بېګا باران او جنان ټول ولې د مدې ته کمیس می چلو لمدې کې تبان بدن پورې نکلي او هغه نور د شاند پلندې کې وجود لري چې هغه په دغه شعر کې د مونږ چې عربو اخیسته په دغه کې قطعا وجود نه لري او یا کوم وجود هم لري په دغه شکل نه ویل کیږي لکه څنګه چې پښتو اصل مال یا اصل ادب دی
لنزیف تکل صاحب څخه مننه اوس بل دوی څخه د دوی یو شعر وارو
کولا پریچی سترګې ملي دلې تصویر هیر کړی پر روان باران د حافظي رګونه ومنځي پریچی شپه پخپل خپل کمیس بدل کړی او درنا جنی د زندیدلی سحر موسیقی تا اتن واچوی ریچ داس سیوره ورو ورو د دې کړکۍ لمخی وبهیږي او نیک مرغی لکه وګم د ډوډۍ له هر جیبه سر راجی کړي ریچی ریچی مخ دې د خپلې لپې په اوبو کې ځان وویني ښکلا دې د سترګو بې پاکۍ ته شي حیران.
لایوی خبرتیا وروسته به هم د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو. د انګلیسي ژبې مشهور شاعر کارل سندبرګ په 1908 کال کې مړ شوی دی. دی وای شاعري هغه راغبرګ شوی ژغ دی چې سیوري ته وایي وناڅه.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د اوبو سندرې په نوم شعر ټولګه تیرونه چاپ شو مخکې تر دې چې د دې کتاب د شاعر رحمت الله ریحان شعر در سره شریک کړم د دې کتاب په اړه کې بل دوی څه خواورو چې څومره کتاب دی او څه ډول شعرونه پکې چاپ شوي دي
په کتاب کې یو سلور دی شمخه دي چې په دې کې غزل شته دي نظمونه پکې که څه هم کم دي خو نظمونه پکې شته دي او اکثره کار مې په غزل باندې کړی دی
ریحان صاحب د اوبو سندرې په کتاب کې مو د څومره وخت شاعري راغونډه کړې ده
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري ده د دینم په چان ورته وای په ساده استلا چې د چان غزل مې راخستې دي او نوې شاعري هم پکې د زړو په پرتله یو څه زیاته ده د دې شاعري په کشته چې په سوشل میډیا کې مونږ نه ده نشر کړي او هغه شاعري هم پکې ده
تاسو ویل چې دا شاعري مو راچنه لیدا لکه لراي څه شعر لیکي
او د شاعرۍ به زدا وایم شي برسات چې زما او د شعر اړیکه د ماشوموالي نه وز ډیر ماشومو م چې شعرونه به مې خوښېدل خو هغه تاین وخت په زو وایم چې تقریبا چې لسه تکاله به کیږي چې شعر لیکم ډیر وخت خوشو چې شعر سره مې د څه په خاړی کې شوې ده
په خپل شعرونو کې فکر کوي چې لبل شاعر اخیسمن یست
او لو شاعر نه د متاثر کېدو به زدا وایم شي بر سپ چې ټول خ شاعران به یاد کمه چې هر سړی خ شعر لیکیا هم که هر یو خ شعر عزت متاثر کېګم او زما پر هر خ شعر په هر شعر کې هر نوې خبره ما متاثر کوي ما دې تاسو وی چې زه شعر ولیکم نو د سیمه معلوم شخصیت به ډیر دي زه به څوک یاد کما خو کوم مشران شاعران چې دي دا ټول زما لپاره ته ائیډل ورته وایي چې دا ائیډل غونډې
ل ریحان صاحب څخه په مننه چې یو شعر هم په ساجی رادیو مجله لوراواله
او دا یو شعر دي تاسو ته استاد اوریدونکو ته ډیر مننه ډالي چنرازی ځان به پنوې مشغوله واړو چنرازی ځان به پنوې مشغوله واړو خدای پوستکی بل جوړ پر هر بیا واړو پور نیولې وجود تګ سترګې چیرته وې سو چې ته کرم نه کوې مخ په کومه خوا واړو او زموږ ګلې خو څستا ګډې وډې زلفې نه دی زړه مو تنگ شې ډلې ډلې پر شا واړو او یو زل را وخاند له هر جفا تیر یو درتا خاورې به یا رستا په هر ناروا واړو چلاله نوی ادی نوی نو جنت ته نځو موږ لیونی نو چې کډی په بیدیا واړو
د اوبو سندری د کتاب له شاعر رحمت الله ریحان څخه مننه په خبرونه کې بیا هم تاسو ته شعر لرو د پکتیا له مرکز ګردیز څخه عبدالکریم جبرائیل د شرق او غرب ته پونم شعر ازادي راډیو ته په واتس اپ کرا لیشل له دوی مننه کوم دا شعر له دوی څخه اور
زه افلاطون نه یم، زه سقراط نه یم، زه ارسطو نه یم، زه یو وړوکی شاعر، دغه یو څو خبرې ټولې دنیا ته کوم. راځئ چې یو شو سره، شرق له غرب سره، غربا له شرق سره. راځئ چې سوله وکړو، شرق له غرب سره، غربا له شرق سره. راځئ چې یو شو سره، شرق له غرب سره، غرب له شرق سره. راځئ چې مینه وکړو، شرق له غرب سره، غرب له شرق سره. کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره، کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره. دا ځمکه او دغه خاورینه کوره، یو مخ لمنځه یوسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. افغان سندرغړې لطیفه رڼا دا ویا کلونو په عمر د سړک د ناروغۍ له امله وفات شوه. دا د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکو و، خو د ژوند ډېره برخه په کندهار کې او وروستي کلونه یې د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر کړل. لطیفه رڼا د تیر اونۍ یکشنبه په ورځ په کوټه کې د سړک د ناروغۍ له امله وفات شوه. د موسیقي استاد عبدالرحمن رحماني وی لطیفه رڼا د یو هنرمند کورنۍ غړې و چې د افغانستان په موسیقي کې ځانګړی ځای درلود. تفصیل د صادق رښتینی پورا پورک.
افغان سندرغاړي لطیفه رڼا د بلخ اوسیدونکي، خو د ژوند ډیره برخه د کډوالۍ پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیر سوې. هغې لومړی کابل ته کډه کړې او وروسته کندهار ته راغله، خو په وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې میشته وه او هلته خپل وروستی ژوند تیراوه چې د اویا کالو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوه. د لطیفه رڼا مورنۍ ژبه دري و، خو یو شمیر مشهور سندرې په پښتو ژبه ویل دي. لیکوال او شاعر اسمت الله ظهیر وای لطیفه رڼا د افغانستان یو له هغو خورجو بسندرغاړو څخه وچی د خپل وخت په موسیقي کې ځانګړي ځای درلود.
لطیفه رڼا واقعتاً یو تکړه او با استعداد هنرمند و. هغه وخت ډیر له سو پنځوس یعنی چې په کابل کې کومې مشهورې سندرغاړي وې لکه پرستوس و، افسانه سو، نایت سو. دغه رنګ لطیفه رڼا د هغه وخت یو پیژندل سوی هنرمند وه او ډېر کیسټونه په افغان میوزیک سنټر میوزیک کابل کې ثبت سوي دي.
ښاغلی ظهیر وایي لطیفه رڼا د کنداري هنرمندانو غلام رسول کوچک او بهادر سره هم ګډې سندرې ویلې دي.
کاظم شیدایي سره جوړه سندرې ویلې دي. دغه ټیم غلام رسول کوچک سره په افغان میوزیک جوړه کې سټ ویلې دي. دا رنګ د کندهار شهید ځوان سندرغاړي بدر جان سره په سنټر میوزیک یو کې سټ ثبت کړی دی.
اس استاد عبدالرحمن رحمانی وایي لطیفه رانا د یوې هنرمندې کورنۍ غړې وه چې د افغانستان په اصله کلاسیک موسیقي کې ځانګړی ځای لري.
ډېر ډېر سریله آواز درلودلې، یعنې د موسیقي د هنر په لحاظ باندې دا ډېره موفقه ښځه وه. ډېر سریله آواز یې درلودې، او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو سوې وه، په هنري جامعه کې یا په هنري فامیل کې رالو سوې وه. په همدې خاطر باندې هغه مجید تبله نواز یا تبله ژغونکی چون خراباتچی سړی و یا په اصطلاح دغو هنرمند و، نو په دغه لحاظ هغه وروزل. نو د دې آواز ډېر ښه آواز و، او دا سندرې چې ویل دي ډېر په لوړ کیفې ویل دي.
ویل کېږي چې لطیفه رانا لږ کلونه د موسیقي په هنر کې پاتې سوې. هغې تر واده کولو وروسته د خپلو کورنیو مسؤلیتونو له امله د موسیقي نړۍ پرېښوده، خو د هغې سندرې او هنري میراث به تل د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې وي.
پور کې مو واوریدل چې افغان سندرغاړي لطیفه رانا په کوټه کې د زړه د درېدو له امله وفات شو. د ډیورنډ کرښې پورې غاړه په خیبر پښتونخوا کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي وي په کډوالۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته کډوال شوي وي، د بیروزګاری تر څنګ د ویزو نه تمدید، د کورونو لوړې کرایې او د ماشومانو ناڅرګند برخلیک ته اندېښمن دي. زما همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې په پېښور کې د یو شمېر دغو افغان سندرغاړو ژوند ته تم شوی.
زیړ مازیګر په پېښور کې دی، بیا مو مخامه.
افغان سندرغاړي سید الله وفا شل کال وروسته یو وار بیا د غخار تکړوال شو. د دغه سندرغاړو لړلې و چې په 2001 زیږدیس کال کې په خوره ننګرهار تستون شو. هغه مهال تازه په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور شوی، او د حمید کرزی په مشرۍ د جمهوریت حکومت پراتګ پر موسیقي لګیدل ټول بندیزونه پای ته رسیدلی وو. وای هیڅ فکر نه کاوه چې نږدې 12 وروسته به یو وار بیا په وطن طالبان حاکمیږي، او په سندرو او موسیقي د بندیز له کبله باړ کیږي چې کډ په سر یو وار بیا په تور خام واوړي.
خپل وطن مونږ ته ډیر سره کړه، ډیر عزت مونږ ته راکو، خپل وطن کې ډیر خوشاله وو. او بیتا دا سوچ مونږ اس کلم نه کولو چې مونږ به په خاور تا کډوال کیږو، به راتلو، به سندرو جوړولو ته به راتلو. په دې سوچ نه چې
سید الله وفا وایي له وطن لريواله سخت، خو په خبرۍ ناروا د ضرورت وخت کې روا شي. ما له ډېرې ناچارې نه یار تشا کړه،
یا ډېر مې یادې کې دا سړخارا، یا جلال بابا.
پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په سندرو او موسیقۍ باندې ځلانی شو چې ډېری افغان هنرمندان خپل وطن پرېږدي. دوی ډېری ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي چې اوسمهال د کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. سید الله وفا وایي
ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، دلته په پېښور کې هم او وطن کې خاص ما غسې حالات دي. کوم نه چې زمونږ دلته راغلي اقتصادي ستونزې هم شته دي، د بچو تعلیم نه محروم دي.
نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په وطن کې د خلکو په خادۍ کې سندرې ویلې، او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه برابروله. دی چې 15 اولادونه لري وایي په وطن کې ژوند نسبتا ښه، خو پردی وطن د میړو قدر کم وینه. په پیښور کې میشت بل افغان سندرغاړی او د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې پخوانی مشر رضوان منور هم د افغان سندرغاړو همدا ستونزې مهم یادوي.
د بچو د مستقبل مسله د تعلیمونه نشته دی، ځکه په دوی سره کارتونه نشته دی، په سرکاري سکولونو کې نه اخلي، پرایویټ ته د دوی وس نه کېږي. اوس که زه تاسو ته ووایم چې مبالغه نه، نو دا درې څلور میاشتې په د هنرمندانو د موسیقۍ پروګرامونو نه و چې دوی د هغې لارې نه بچو ته یو سیر وړه ګټي.
خغلی منور دا هم ویل چې پاکستان ته ډېرې تللو سندرغاړو یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارې سره لویدیځو هیوادونو ته د وتلو کیسونه هم ثبت کړي، خو تر دې دمه یې ښکاره پایله نه ده ورکړې. دی له اروپایي هیوادونو غوښتنه کوي چې له پاکستانه د افغان هنرمندانو په وتلو کې مرسته وکړي. نوموړي په خبره د غیر رسمي شمیرو له مخې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه شاوخوا 400 افغان هنرمندان پاکستان ته کډوال شوي. په پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړی همت ګل افغان هم ازادي راډیو سره خبرو کې په یاد هیواد کې د افغان سندرغاړو د بیوزلۍ خبره وکړه.
الله گوا دے چھے دا غرمی لری دا شپین لری کد شپیو لری دا سارن لری بات شو دا کور کرایانی قسم پا اللہ چھے زمان دا فنکاران سوگ دا دو میاشتو کرز داری سوگ دا درے میاشتو چا باندی بیلو نشاڑ دی.
نوموړی د افغان هنرمندانو د استوګنې د اسنادو ستونزه هم مهمه یادوي. وایي که څه هم د پیښور سترې محکمې د افغان هنرمندانو سره د نرم چلند کولو امر کړی، خو په خبره یې بیا هم ځایي پولیس تنګوي او د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله وخت په وخت هنرمندان زندانی کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. د 2022 کال په جون کې یو ځل د افغان سندرغاړو په ننګه چې د پاکستاني پولیسو لخوا زورول شوی او یو شمېر نیول شوی وو، د مفکوره بنسټ د مشر حیات روغانی په مشرۍ ځایي فرهنګیانو سندریز لاریون هم کړی او ویلي وو چې دوی پاسپورتونه لري، یونیچسیار او د هنري ټولنې ورته کارتونه هم جوړ کړي، نو که ویزه نه لري باید ونه زورول شي. د طالبان حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي غږولو او اوریدلو کلک بندیز لګولې. طالبان ادعا کوي چې په اسلام کې د موسیقي غږول او اوریدل حرام دي. دا مهال د افغانستان پر رسنیو کې موسیقي نشته او په یو شمېر ولایتونو کې د سندرو له اوریدونکو سره د طالب وسلوالو د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر اگست میاشتې په 3 ولسته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې وویل په تیر کال کې د موسیقي 23328 آلات تخریب او لمنځه وړي. خو د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ بیا د طالب چارواکو دا څرګندونه غندلې وی او په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د هیواد د موسیقي په بډای میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادۍ پر حق تیرې دي. دغه انسټیټیوټ ویلي وو چې موسیقي له پیړۍ ورایسي د افغاني ټولنې یو نه بیلیدونکي برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. له دې وړاندې د تیر میلادي کال د اپریل په 24مه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په افغان هنرمندانو اوسنۍ راغلي حالت غمیزه بللې وه. دغه شبکې له موسیقي لري زړونه د تبعید په لور د افغان موسیقي غږونو تک په عنوان په راپور کې د افغان هنرمندانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې وه. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموشه یا چوپ هیواد بدل کړی. په پاکستان کې میشت افغان هنرمندان او سندرغاړي هم وایي چې په افغانستان کې د موسیقي نامعلوم برخلیک د افغان موسیقي پر ودې سویره غوړولې. دوی که څه هم د افغانستان د موسیقي راتلونکي ته اندېښمن دي، خو ناهیلي نه دي او د بدلون تمه لري.
یا مات دکل ما شمان دعا کمینا اے وطن پا خلق کل اخکاری چھ خلق نوی کن والی وی طول کورونا یا زمان پاتش وطنا یل کمر گئی پبوش پی در تما
لحمد راپور سره دا خبری مجله رانغاړو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدیوی
تخپل
پتواڑی پور زنگواڑی دادا پختون لوی ٹبر پتواڑی پور زنگواڑی Zangwari